په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. شاهین بنیرۍ ما او تاسو ته به دغه ساعته خبرې خپرونه کرکلی یم. په خپرونه کې حال درکو. شمالي وزیرستان کې د امریکایي ډرون برید، د هغې نه وروسته د امنیتي صورتحال، کراچۍ کې د ماشومانو د لوبو ټوپکو او تمانچو پر ضد باندې د بیدارۍ کمپاین، په دغه اړه باندې په خلکو کې د بیدارۍ لپاره کمپاین په کراچۍ، پښتونخوا او افغانستان کې روان دي. په دغه اړه به راپور درکوو. نور راپورونه راسره مشته. خوړمبې د انیس اجمل نه د دې وخت خبرونه وو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې، په شمالي وزیرستان کې په ډرون برید کې شپږ مشکوک وسلوال بچل شوی دي. په پاکستان کې د راتلونکو ولسمشرۍ د انتخاباتو په لړ کې نن د خیبر پښتونخوا اسمبلی غونډه کوي. امریکا ویلي دي د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې خبرې باندې په واشنگټن کې پیل شي. او اوس د خبرونو تفصیل. په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پایلټه الوتکې په حمله کې شپږ مشکوک وسلوال وجل شوی دي. په میرانشاه کې د ځایي انتظامی او چارواکي بیگا مشال ریډیو ته د نوم نه خپرولو په شرط ویلي چې یوې بی پایلټه الوتکې تیره شپه ناوخته د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د وسلوالو په مرکز دوه توغندي ویشتلې دي. چارواکي زیاته کړه چې ویشتل شوي کسان یې نه دي پیژندلي. بلخوا تېر مازیګر د پاکستان د امنیتي ځواکونو د قافلې یو ګاډی په بنو میرانشاه سړک نسکور شوی چې پکې سلور سرتیری مړو او تلس جوبل شوی دي. د خیبر ایجنسی په لنډی کوتل کې نامعلومه وسلوالو د اف سی ځواکونو په یو چیک پوسټ برید کړی چې پکې یو سرتیری جوبل شوی دی. د خیبر یو سرکاري چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط نن سهار مشال ریډیو ته ویلي تیره شپه د خیبر ایجنسی په لنډی کوتل خوګا اخیل سیمه کې ناڅرګند وسلوالو د اف سی ځواک په یو چیک پوسټ برید وکړو چې پکې یو سرتیری جوبل شو. چارواکي وایي په ځوابي ډزو کې یو ولسی وګړی هم جوبل شوی دی. د پیښې پړه لا چپه غاړه نه ده اغستې. د افغانستان په زابل کې تیر ماښام د سړک پر غاړې د یوې چاودنې له امله لس تنه وژل شوي او یولس نور جوبل دي. چاودنه تیر ماښام د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې شوې ده چې پکې د څلورو پولیسو په ګډون لس عام وګړي وژل شوي او یولس نور جوبل دي. په وژل شوو او ټپي شوو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د زابل مرستیال والی محمد جان رسولیار بیگا مشال ریډیو ته ویلي په چاودنه کې د ټپي شوو کسانو زیاتره برخه ماشومان دي.
رنجر موٹر شہیدان اور پتنگ کی معصومان اور خدم شامل شہیدان سوی دی.
تروسہ د پیخ ذمہ واری چا نہ دمنلی. د پاکستان په فیصل آباد کې په دوه جدا مېلمستیاو کې د زهرجنو شرابو د سکلو لوجې د مړو شمېر اتلسو ته رسېدلی او ګڼ شمېر نورو سم په اسپتالونو کې دي. په فیصل آباد کې چارواکو د اتوار پر ورځ ویلي چې د پیښې متاثره شوې تیرونه په پیل کې په یو ځای کې په یو کلیزا او بل ځای په یو خصوصي مېلمستیا کې د شراب سکلو وروسته بې هوش شول. د فیصل آباد د پولیسو یو چارواکي جاوید احمد خان فرانس پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې له شلو زیات کسان د سیمې په یو روغتون کې تر علاج لاندې دي. پولیس وایي چې زیاتره متاثره شوي خپلو ورونو ته د بیرتلا تللو وروسته مړه شوي دي. په پاکستان کې د راتلونکو ولسمشرۍ د انتخاباتو په لړ کې نن د خیبر پښتونخوا اسمبلی غونډه کوي. دا غونډه به د چیف جسټس دوست محمد خان په مشرۍ کې وي. بلخوا پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند د ولسمشرۍ د انتخاباتو نه د بایکاټ اعلان کړی دی. په پاکستان کې د ولسمشرۍ انتخابات به سبا یعنی د نهه پر ورځ کیږي. د کراچۍ ښار په پښتون مېشتو سیمو کې د اختر نه وړاندې د ماشومانو د لوبو د تماچو او ټوپکو پر ضد کمپاین پیل شوی. دغه کمپاین یو غیر سرکاري ادارې رڼا ډیولپمنټ ټرسټ پیل کړی. د یادې ادارې مشر ارشد خان پرون مشال ریډیو ته ویلي دي چې په اختر کې زیاتره ماشومان نقلي وسله اخلي او دا د ماشومانو په نفسیاتو بد اغیز اچوي.
نمونږ دا کمپین دی دپاره چلولی دی چې دا ماشومان چې دی د اصلي نه لرې شي، کتاب ته را نږدې شي. مونږ پیمفلیټ هم ولګولې په دې خپل ایریا کې، مونږ بینر هم ولګولې او بیا په ټولګو باندې مونږ خلکو له مرزو جمعتونو ته مرزو خلکو ته واو چې یاره دا داسې خطرناک شي.
ارشد خان زیاته کړه چې د یوې اندازې تر مخه د کراچۍ په پښتون مېشتو سیمو کې تیر کال د اختر په موقع د 2 کروڑ روپو نقلي تماچې او ټوپکې خرڅې شوې وې. برطانوي سواکونه د افغانستان هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ ته چې بشپړ امنیتي مسولیتونه یې په 2010 کال کې ل نړیوالو پوځیانو افغان سواکونه ته سپارل شوي وو استبل شوي دي. د برطانیا دفاع وزارت پرون منلی دا چې د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې په وروستیو عملیاتو کې 2000 افغان سرتیرو برخه لرله او اتیا برطانوي پوځیان د مرستو لپاره ورسره وو. خبرونه د مشال ریډیو نورې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې خبرې بعد ګل پروز نه وخته په واشنگټن کې لسره پیل شي. د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی جنسا کی په یو بیان کې ویلي د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په شخصي توګه ل دواړو خو غوښتي چې خپل استازي واشنگټن ته واستوي چې د سولې خبرې لسره پیل کړي. جنسا کی ویل د اسرائیل لخوا د هوا د عدلي وزیر او د فلسطین مشر استازي صاحب اریکات او محمد شتیبا په دې خبرو کې د دواړو لورو استازي توپ کوي. د خبرو د اعلان وروسته لاغي شوی چې اتوار پرس د اسرائیل کابینه پر دې رضا شوه چې یو سل او سلور فلسطینی قیدیان به خوشي کړي. او ریپورټونه وایي د لیبیا په ختیځ ساحلي ښار بنغازي کې دوه لوی چاودنې شوې دي. دا چاودنې تېر ماښام د عدلي ودانې ته نږدې شوې دي. د چارواکو په وینا په دې چاودنو کې لس تنه ژوبل شوي دي. له چاودنو وروسته په بنغازي کې سلګونه کسان لارو کوڅو ته راووتل او د تاوتریخوالي د بندېدو غوښتنه یې وکړه. په بنغازي کې دا چاودنې په داسې حال کې شوې چې یوازې څو ورځې وړاندې په همدې ښار کې وسلوالو یو جیل مات کړو او له زرو تنو زیات قیدیان یې آزاد کړل. د خبرینو پای
خبرونه مو د مشال لرونه اورېده چې انیس اجمل وړاندې کول پر روانه خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم اورېده شي. د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د امریکایي ډون برید له کبله شپږ مشکوک وسلوال وژل شوي دي. په کراچۍ کې د ماشومانو د لوبو د ټوپکو او تمانچو پر ضد پولیس کې د بیدارۍ کمپاین دوام لري.
نمونږ دا کمپاین دی لپاره چلولی چې دا ماشومان چې دي د اصلي نه لرې شي کتاب ته رانږدې شي.
د حکومت لخوا د ګرځند عدالتونو پرانستل د قانوني او کارپوه وایي باید د وړاندې نه موجود عدالتي نظام سم کړی شي.
پکار دا دی چې دا زموږ صوبایي حکومتونه او د چې کوم زموږ صوبایي های کورټ دی خپل عدالتي نظام چې آلریډي موجود دی هغه کې بهتري راول.
او په پاکستان کې سباله د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره نن د خیبر پختونخوا اسمبلی غونډه کیږي. د سیمې او نړۍ نور راپورونو تبصرې هم لرو. تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوسئ. رزمګاړم بیر راپورته شمالي وزیرستان شوال تحصیل کې د ډرون برید لکبل شپږ مشکوک وسلوال وژل شوې دي چې د وسلوالو په یو پټنځای باندې شوې دي. بل خوا تیر ورځ مازیګر د امنیتی ځواکونو قافلې یو ټرک په بنو میرانچا سړک ته نسکور شوې دي چې په نتیجه کې سلور فوجیان مړه او اتلس جوړل دي. د مشال همکار په دغاړه نور تفصیل راکړي.
په میرانشا کې موجود ځایی انتظامی یو چارواکی مشال ریډیو ته د نام نه خودلو په شرط وی امریکایي ډرون د سرخار میرانشا نه خواوشا شپېته کیلومتره شمال لویدیز تحصیل شوال افغان پولې ته ورسېرما زوین رئیسیمه کې موجود د مشکوکا وسلوالو په ټنځای په نخه کړ چې ور باندې دوه میزایل و داغل. په دغه برید کې دوی د وژل شوو شمېره شپږ ښودلې خو د شناخت په اړه یې څه نه ووی. ته انتظامیه یو بل چارواکی ووی دغلته موجود وسلوال چې په افغانستان کې موجود پر نړیوال ځواکونو بریدونه کوي د حافظ ګلبادر وسلوالې ډلې ترڅنګ یو شمېر ځایي او بهرني وسلوال دېره کیږي. بل طرف ته د استخباراتي ادارې چارواکي هم د وژل شوو شمېره شپږ ښایي خو وایي ګمان کیږي چې وژل شوي د حافظ ګلبادر ملاتړي دي خو دوی وایي د مواصلاتي نظام د نشوالي له کابله په دقیق سره نشي ویلی چې وژل شوي ټول د حافظ ګلبادر ملاتړي دي او که نورې وسلوالې ډلې یا بهرني وسلوال هم پکې شتون لري. دا په روانه میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د امریکایي بې پیلوټه الوتکو لخوا دریم برید دی. د نوړاندې برید د روانې میاشتې په څوارلسمه نېټه سهار وختي میرعلي موسکی کلي کې خری چیلا چې په ډنکی سټریټ هم مشهوره ده د دوه ترکمن وسلوالو پر موټرسایکل باندې شوی و. چې پکې دواړه په موخه مړه شوي ول. د روانې میاشتې په دریمه نیټه میرانشاه بازار کې دننه ترسره شوې برید کې د دولتي او استخباراتي ادارو چارواکو په وینا دوه پنجابي، دوه بهراني او دولس افغاني وسلوال وژل شوي ول، چې دغه په روان کال کې د ډرون تر ټولو لوی برید ګڼلې شي. بل طرف ته د پاکستان فوزی چارواکو په وینا تیر مازدیګر د پاکستان سرتیرو قافله چې له میرانشاه نه بنو ته په لاره وه، نیم قبایلي سیمه ایفار بنو میرانشاه بنو سړک باندې د قافلې یوه لرۍ یا ټرک واوړېدو، چې په نتیجه کې په دغه اوړېدلي ټرک کې څلور سرتیري مړه او اتلس نور ژوبل شول. چارواکی وایي ژوبل شوي سرتیری د بنو فوزی روغتون ته ورسول شول چې هلته یې درملنه روانه ده، او مړه شوي اهلکار خپلو خپلو قبیلو ته ولیږل شول. چارواکی وایي د سرتیرو نه ډک ټرک یا لرۍ د څه ترهګرې پیښې نه، بلکې د تیز رفتارۍ له کابله پر سړک نسکور شوی.
د سیمینا زمون همکار راپور د ډرون په موضوع باندې د امریکا ځینې رسنې لیکي چې په پاکستان کې د بې پیلټ الوتکو په بریدونو کې کمی راغلی، او د دې وجه په دا هیواد کې د بریدونو پر ضد سخت غبرګون دی. خو د دفاعي چارو کارپوهان وایي کېدای شي امریکا د پاکستان فوج خوشحالولو لپاره داسې کوي، خو ځینې وایي چې د ډرون بریدونو ګټې کمې او نقصان یې زیات دی. په دغه موضوع د ګل ایاز راپور اور.
د امریکا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې او اسوسییټډ پریس اژانس په خپل رپورټونو کې لیکلي چې امریکا په پاکستان کې ډرون بریدونو کې په لویه کچه کموالی راوستی دی. د رپورټونو تر مخه په پاکستان کې د ډرون بریدونو پر ضد د سخت غبرګون له کبله دا ګام پورته کړی شوی دی. په پاکستان کې په روان کال کې شپاړس د بې پایلټ الوتکو بریدونه شوي، چې تیر کال دغه شمیره 122 وه. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بارانو چارو وزیر جان کیری به ډیر زر د اسلام آباد دوره کوي، او د ډرون پروګرام په اړه به له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپوه عائشه صدیقه وایي چې د ډرون بریدونو په اړه د پاکستان او امریکا ترمنځ خبرې تری روانې دي. عائشه صدیقه په دې لړ کې درې نقطو ته په اشاره سره زیاته کړه.
لانګ ټرم مې کوئی اسسمنٹ ہے اور اس پاکستانی فوج کو تنگ کر رہی ہے.
لومړی خبره دا ده چې امریکا یو اوږد مهاله سوچ لري. دوی په دې اندي چې ډرون بریدونه پاکستان فوج تنگوي، نو په دې غور کوي. دویمه خبره دا ده چې د امریکا په سوچ کې هم بدلون راغلی دی. په امریکا کې خلک اوس لیکنه کوي. په وروستو ورځو کې ویلیام بارن ریمپل یو لیکنه کړې وه چې د په وینا د افغانستان فساد د پاکستان او هند معامله ده. نو زما په اند یو نوی سوچ راپورته کیږي چې پکې د طالبانو گنجائش هم موجود دی. دا هم ویل کیږي چې لدې جګړې به مخ واړوي، چې دا خو د پاکستان او هند جګړه ده. درېمه خبره دا ده چې امریکا ته په شام او نور ځایونو کې د طالبانو او د جهادیانو په شان د ملګرو ضرورت دی. نو په لویه کچه پالیسۍ کې د دوی لپاره دا غوره خبره ده، او دا هم محسوسوي چې د پاکستان فوج خوشحالولو لپاره د ډرون بریدونو کې کموالی راولي. په دې رسو کې د پاکستان فوج دا خبرې رد کړې وي چې ګینی د ډرون بریدونو حمایت کوي. ای پی خبرې جاز د ځینې پاکستانی چارواکو په حواله وایي چې په خوا د اورپکو پر ضد ډرون بریدونه موثر وو، خو اوس دغه بریدونو ډېری لانجې راپورته کړي دي. په اسلام آباد کې پخوانی سفارتکار ایاز وزیر وایي چې د ډرون بریدونو ګټې کمی او نقصان یې زیات دي.
امریکا د دې علاقې نه بیا لاس وینځي، لکه پخوا چې څنګه سوویت یونین ته ماتې ورکړل شوه، نو د دې علاقې نه امریکا او غربي نړۍ ټوله وتخه افغانستان خوشې کړو. نو اوس هم داسې ښکاري لکه چې دوی دې ته تیار دي چې یاره کنه کېږي، خو بیا به ټول وځو. نو که ټول وځي، بیا د ډرون کنټینیویشن ضرورت زه نه پوهېږم چې بیا پاتې کېږي.
ایاز وزیر زیاته کړه چې د پاکستان حکومت او ولس دواړه غواړي چې ډرون بریدونه بند شي او له امریکا سره اړیکې ښې شي. په ډان ورځپاڼې کې لیکوالي هما یوسف هم په یو مقاله کې لیکلی وو چې د پاکستان نوی حکومت سره ښه موقع ده چې د ډرون بریدونو معامله له امریکا سره هواره کړي، ځکه چې وزیر اعظم نواز شریف ویلي وو هغوی به چرې هم په پټه د ډرون بریدونو اجازه ورنکړي.
دا مشال ریډیو ده.
اردن کو سیورا پور د پاکستان د پنجاب صوبې نه چرته چې په فیصل آباد خار کې د زهرجن شراب سکلو په نتیجه کې تر اوسه پورې اتلس کسان مړ شوي دي. په دغه اړه مې په اسلام آباد کې موجود د خپل همکار ریاض موسی خیل نه پوښتنه کړې وه. هغې موږ سره داسې معلومات شریک کړل.
دا مختلف علاقې دي چې پکې کرسچن کالونی دا وارث پورا برکت پورا درشان داود نگر دغه ځای کې کم چې د عیسائی رولې بازې کسان دي هغې سور وړاندې شراب سکري دي چې د هغې په وجه باندې د دې حالت خراب شو. بیا دغه کسان دغلته چې کوم نږدې هسپتالونه یا ډاکترانو هغې ته ورسول شو او تر اوسه پورې چې کوم اطلاعات راغلي دي نو پولیس وایي چې په دې کې د مړه شوي کسانو شمېره چې کوم دی هغه اتلسو ته رسېدلې ده. اوس هم د لسو نه زیات کسان هغه په الایډ هسپتال یا په نورو هسپتالونو کې د هغې علاج روان دي. دغه شانې کوم چې د وزیر اعلی د پنجاب وزیر اعلی دی هغه د دغې پیښې نوټس اخیستی دی او پولیس چارواکو ته هدایت کړی دی چې ګنی کم خلک په دغه زهریله شرابو جوړولو کې کړ دي نو د هغې خلاف د سخته کاروایي وشي. د پولیسو چې کوم ځایي مشر دی یا د فیصل آباد د پولیسو چې کوم مشر دی عبدالرزاق چیما د هغه په وینا باندې دي بعضې کسان نیولي هم دي او کم تر اوسه پورې چې کوم پلټنې یا کوم رپورټونه چې دي ته راغلي دي هغې وایي چې دا مطلب روژه کې چې کوم خلکو ته کوم غیر مسلمو ته د شرابو د خرڅولو اجازه دي نو هغې چونکې شراب هغې سره کم شو بیا دغه ځای کې لوکل خلک په خپله لګیا یا شراب جوړوي او خرڅوي نو په دغه کې بیا د چانه غلطي شوې ده او دا ټول کسان چې کوم مړه دي یا د چا حالت چې خراب دي هغه ټولو اکثریت پر کې د یو ځای نه شراب اغستې دي او هغه شرابو کې څه مسله وه چې د هغې په وجه باندې دغه مرګونه مخې ته راغلي دي نو دوی وایي چې د هغې خلکو خلاف کاروایي شوې ده او بعضې کسان په هغې کې نیولي شوي دي.
دا مشال ریډیو ده. اوریدونکو سرزو پیښور ته چرته چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی غونډه شروع شوې ده او دغه غونډه کې به نن بحث کی خبرې کی سبا له په پاکستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه باندې د پیښور نه خالد خان نور تفصیل راکړي.
سبا ربا پټول هیواد کې دغه صدارتي ټاکنې کیږي الیکشن به نو چې څنګه د نورو صوبایي سملو په شان د خیبر پښتونخوا اسمبلی هم د دې بادیدار دلته نه به هم اوټو دلته به اوټونه چول کیږي نوې کم کاندیدان چې دي تاسو ته پته ده چې د پاکستان پیپل پارټي او عوامي نیشنل پارټي هغې د دغه ټاکنو دغه کړی دی بایکاټ کړی دی. د بایکاټ په وجه به دلته د خیبر پښتونخوا اسمبلی چې کوم هغې دغه کړی دی نو دغه غونډه را بلل شوې ده. په دې کې نن به هم دغه ناسته کېږي او بیا سبا چې دی نو بیا به اوټونه چولې کېږي. تاسو خبر وکړه نو په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې دا پاکستان تحریک انصاف او دې سره چې کوم اطلاسي ګوندونه دي جماعت اسلامي قومي وطن پارټي او عوامي جمهوري اتحاد د دې او اتیا غړي دي. خو زه به تاسو ته وایم چې دغه د صوبایي اسمبلی هر اسمبلی کې 15 اوټونه لکه دا د بلوچستان د اسمبلی په مناسبت ایښودل شوي دي. د ټولو نه کم شمېره چې دغه د بلوچستان اسمبلی کې دا 15
خالد خان د پیښور نه د خیبر پښتونخوا اسمبلی د غونډې په اړه معلومات راکول او سو بل راپور د کراچۍ نه په کراچۍ د کراچۍ ښار په پښتون ګڼمیشتو سیمو کې د نقلي تمانچو ټوپکو پر ضد یوې غیر سرکاري ادارې کمپاین شروع کړې دی. دغه کمپاین چلوونکي وایي په اخترونو کې زیاتره ماشومان نقلي وسله اخلي او دا د ماشومانو په نفسیاتو بد اغېز پرې باسي. تفصیل ظفر کریمی راکوي. غیر سرکاری ادارې رڼا ډیولپمنټ ټرست د کراچۍ ښار په یو شمېر کچا آبادیو کې د نقلي تمانچو او ټوپکو په ضد کمپین شروع کړی دی. د یادې ادارې مشر محمد ارشد خان مشال رډیو ته ویلي دي د اختر تر راتلو مخکې د ښار په یو شمېر سیمو کې ماشومان نقلي تمانچې او ټوپک اخلي او د دې استعمال د ماشومانو په ذهن بد اغېز پرې باسي او دوی د جرمونو او ترهګرۍ په لور مایلوي.
چې د حقیقت نه نږدې اصله ده صرف دا د پلاسټک جوړه ده هغه د اوسپنې جوړه دا راځي او دا ماشومانې اخلي او د هغې د چلولو پوره پوره چل زده کی پوره ټریننګ د هغې کېږي. نو مونږ دا کمپین دې دپاره چلولی چې دا ماشومان چې دی د اصلي نه لرې شي کتاب ته را نږدې شي. مونږ پیمفلیټ هم ولګولی په دې خپل ایریا کې مونږ بینر هم ولګولی او بیا په ټولګو په ټولګو باندې مونږ خلکو له مرزو جمعتونو ته مرزو خلکو ته واو چې یاره دا داسې خطرناک شي.
د ارشد خان په خبره د نقلي تمانچو کاروبار د کراچۍ چې په کچا آبادیو کې چرته چې ګڼ شمېر پښتانه آباد دي په غټه پیمانه کېږي او تیر کال د یوې اندازې له مخې د اختر په ورځو شپو کې د 2 کروڑ روپو نقلي تمانچې او ټوپکونه ماشومانو اخیستلی دي. درنا ډیولپمنټ ٹرسٹ رضاکار وای دوی د کراچۍ ښار په لانډی سایټ اورنګ ټاون او کیماړی ټاونونو کې د جمعاتونو او سکولونو مخوتا په حجرو بس ټاپونو او نورو ولسی ځایونو کې بزرګونو بینری او پمپلیټونه لګولې دي. د دې ترڅنګ دوی له خلکو سره د نقلي تمانچو په زیانونو ناستې او بحث او مباحثې هم کوي. د یاد کمپین یو رضاکار جانان بنیرې په دې اړه وای
خبر ده کچره دا کارتا سو او که او دا سر ته ورسی او دا خلک په دې خبره باندې پوه شي نو کچره دا شی دی مناخلی موږ به نه خرڅو.
د محمد امین پونم یو تنوای د د بچی په هر اختر کې د نقلي تمانچو د اخیستو لپاره د مخکینه پیسې جمع کوي، خو په دې ورستیو کې د دوی په سیمه کې د جمعات مخې ته د لګیدلی بینر د لستو ورستو اوس د هغه پام د نقلي تمانچو څخه د ممکنه او ختون کې زیان په لور راګرځیدل دی.
ما خپل بچی راغون کړو، هغه نه درخواستوم وکړو، حالانکه هغه په خپل تروم سره لګیدل پیسې جمع کړي، نو هغه وایي چې موږ به
درنا ډیولپمنٹ ٹرسٹ مشر محمد ارشد خان وای هغه به وریده چې د خلکو په مرسته به په ټولنه کې پخکارا د دې وړي، خو په حقیقت کې د ستره خطرناکې ستونزې مخاوني سي. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو، د مینی او رڼا زیر. د خیبر پختونخوا حکومت د ګرځند عدالتون لاري ولسته په فوري توګه د انصاف ورکولو پریکړه کړې. خو د قانون کارپوهان وایي چې د موبایل عدالتون رولو په ځای په کار دادا چې په هیواد کې د مخکې نه موجود عدالتي نظام ټیکلی شي چې خلکو ته د قانون تر لاندې انصاف ترلاسه شي او دا چې د دې عدالتونو د کار طریقه بسي. په دغه اړه باندې انیس اجمل راپور راکړي.
په خیبر پختونخوا کې حکومت د موبایل یا ګرځند عدالتونو پیل کړی او په دې لړ کې د خالی پرواز په پېښور کې د لومړي موبایل عدالت پرانسته وشوه چې مقصد یې اولس ته په فوري توګه انصاف ورکول دي. په پېښور های کورټ کې حکومتي وکیل اقبال محمد مشال ریډیو ته ویلي چې د دې عدالتونو په ذریعه به خلکو ته د انصاف ورکولو سره سره دا ګټه هم ورکول کیږي چې په دا عدالتونو خرچ رانشي. اقبال مومند زیاتوي چې د دې عدالتونو له لارې د مرګ، دښمنۍ، د ترهګرۍ پیښو پر ځای وړې مقدمې به حل کولی شي.
دی وی چیرا یونین کونسل په سطح باندې یا د تانی په سطح باندې دا وزیر دا یو داسې یو بستې جوړ کړی دی چې په هغه کې کورټس هم دي، په هغه کې د پراسیکیوشن د پاره، د جج د پاره او د لایر د پاره بیل بیل چیمبرز جوړ کړی دي او دلته به کورټس لګي. دواړه فریقین به لکه راغواړي، لکه د ښځو خاوند مخ کې تنازع وي چې هغه په مصالحه حل کېدی شي، نو داسې لکه هینیس کرایمز د پاره چې کوم دی نو هغه به په دې عام اډمی عدالتونو کې قربانی
دا چې د دې عدالتونو د کار طریقه وسیبي او خلک باید د دې عدالتونو نه ګټه څنګه ترلاسه کول شي. اقبال مومندی پاړه وایي بلخوا د قانون کارپو قاضی انور وایی موبایل عدالتونو کې د غټو کیسونو او یا د اغه پیښو چې د غیله لپاره د گواهانو ضرورت وي فیصله یې نشي کېدی، نو بیا د داسې عدالتونو د جوړولو ضرورت څه دی؟
اگر سنگین نوعیت کیسونه خودی کې نشي موبایل کې چې دنه د کشتی عدالت شهادتونه خو نشي اخیستی. نور کشتی عدالت یو قسم د انصاف تقاضی نه پوره کوي. اوجه دا ده چې انصاف داسې شی نه دی چې تا انصاف بازار کې وګرځي. انصاف نه دی چې کوڅه کوڅه باندې ته سړی کینه چې راشه زه درته عدالت زده کوم تا ته څه تکلیف دی. نه هغه نه د انصاف ټوکی وشي.
دغسې د قانون یو بل کارپوه شاه خبر وایي د ګرځند عدالتونو جوړولو پر ځای باید حکومت د شتو عدالتونو نظام سم کړي چې خلکو ته د قانون تر لاندې انصاف ورکړل شي.
چې د یو موبایل عدالت جوړول پورا په صوبه کې به یو موبایل عدالت به چېرته ځي او کم کم ځي کې به هغه د خلکو چې کم د وړې مسلې دي هغه به حل کوي. او بله خبره دا دی چې دا عدالتونه چې کم دي زموږ چې کم قانون دی او چې کم ضابطې دي هغه کې هر یو عدالت خپل دایره کار وي د یو علاقې. ما ته خو دا خبره داسې تازه کې نه راځي چې دا عدالتونو دایره اختیار به کم ځي کې استعمالوي. او په کار دا دی چې دا زموږ صوبایي حکومتونه او د چې کوم زمون صوبائی ہائی کورٹ دی دے د خپل عدالتی نظام چې آلریڈی موجود دے هغه کې چې کم دے بهتری راول.
د شاه خبر تر مخه دا وخت په پیښور ہائی کورٹ کې ګڼ شمېر کیسونه د کالونو راهیسی د ځنډکار دي چې تر دې د مایلایس فیصلې نه دي شوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د 1300 راهیسې په پاکستان کې د مسلک په بنیاد خلک وجل کیږي. دا چې د دې بنیادی وجه صدا او یاد او د دې مرجوبلې لړۍ او درولو حل هم شته او کنه د دې پوښتنو د جواب پیدا کولو هڅه کړې ده زموږ همکار مجید بابر په دې راپور کې.
د تیر جمعې په ورځ د کورمې قبایلي سیمې په پاړه چنار کې به می چاودنو 350 کسان ووجل او سکم 200 نور یې ژوبل کړل. په دغو کې د زیاتو خلکو تعلق د شیعه فرقې سره وو. دا لومړی ځل نه دی چې په کورما او د پاکستان په نورو سیمو کې شیعهګان په نخه کیږي. خو پوښتنه دا ده چې شیعهګان ولې په نخه کیږي. په لاهور کې د سیاسي او دفاعي چارو کارپوه پروفیسر حسن عسکری وایي چې په جنوبي اسیا کې د فرقوي اختلافاتو تاریخ ډیر زوړ دی. د متحده هندوستان په لکنو ښار کې به د محرم په میاشت کې د سنیانو او شیعهګانو ترمنځ جګړې کېدې. بیا د 19مې پیړۍ نه مخکې د ځینو دیوبندي علما لیکلي مقالې شته چې پکې د شیعهګانو پر ضد لیکل شوي دي.
خو اوس داسې وشول چې د 1909 نه پس د فرقیز ډلو لا وسله په لاس ورغله. مخکې دوی سره وسله نه وه، یوازې زبانی اختلافات وو. نو اوس هغه ډلې چې دا نظریه پر مخ وړي او په کوټه کې شیا هزارګان په نخه کوي، نو بل خوا په کورمه کې شیا قبیلو باندې هم بریدونه کوي. هغوی دغه وسلې هغه وخت ترلاسه کړي کله چې هغه مذهبي ډلې پاکستان ته راغلي چې وهابي، سلفي او دیوبندي فکر سره سره یې سغدریزه سوچ هم لرلو. نو هغوی شیا فرقې په نخه کول پیل کړل.
خود تحریک نفاذ فقه جعفریہ پاکستان یو مرکزی مشر علامہ حسین مقدسی بیا د پروفیسر حسن عسکری خبرې سره اختلاف کوي او زیاتوي چې په شیعاګانو بریدونا د مسلکی اختلاف لوج نه کیږي، بلکې دا یو عالمی سازش ده.
ګورا هغه خلک چې دا سازش جوړ کړی دی هغه دې مسلې ته فرقیزه مسله وای. خو مونږ دا وایو چې دا مسلکی مسله نه ده. که دا مسلکی مسله وي نو بیا سنیان ولې په نخ کېږي؟ په مزارونو، جمعهتونو، جنازو، حتی چې د اختر په اجتماعاتو هم بریدونه شوې دي. په پوز او سیول انتظامیه هم بریدونه کیږي. د سکول ماشومان او لوبغاړي هم په نخه کیږي. نو دا څه دي؟ دا مهال په پاکستان کې هر مکتبه فکر باندې ظلم کیږي.
د مشال ریډیو د دې پوښتنې په جواب کې چې د دې مسلې ستاسو په فکر سره حل شته او کنه، پروفیسر حسن عسکری وایي
د دې مسلې حل دا دی چې عام ولس هڅه وکړي چې د دې مسلکي شخړې نه ځان لرې وساتي او تر ډېره حده دغه حل روان هم دی چې لوجه پاکستانی ټولنه د ټوکړې ټوکړې کېدونه بچ شوه. اوس عام ولس دغه مسلکي کرکې تر ډېره حده رد کړې دي او دا روانه شخړه د مجرمینو د ډلو یو خپلمنځي جګړه ښکاري. خدا می ټولنې په خپلو کې اړیکې خی دي.
د سیډونکو په خبره دا د ریاست بنیادی ذمہواری وی چې په هیواد دننه د هر رنګ او نسل او هر مسلک او کې دي لرونکو ته تحفظ ورکړي. خو تر دا مهال پاکستان به حیثیت ریاست خپل خاریانو ته په دې تحفظ ورکولو کې ناکام شوی دی.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو 2013 15300 شپېته
15,000
او په 15,300 شل صافي اوریدل شي.
اوردن ګدرنګ شپې له پښتونخوا کې د غرمې دولسمې بجې کې دونکو دی د انیس اجمل نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
په شمالي وزیرستان کې د امریکا د یوې بی پایلټ الوتکې په حمله کې شپږ مشکوک وسلوال وژل شوي دي. په میرانشاه کې د ځایي انتظامی او چارواکي بیګا مشال ریډیو ته د نوم نه خبرولو په شرط ویلي دي چې یوې بی پایلټ الوتکې تیر شپه ناوخته د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د وسلوالو په مرکز د توغندي وشتل. د خیبر ایجنسی په لنډی کوتل کې نامعلومه وسلوالو د اف سی ځواکونو په یو چیک پوسټ برید کړی چې پکې یو سرتیری ژوبل شوی دی. د پیښې پړه لا چپه غاړه نه ده اخیستې. په پاکستان کې د راتلونکي ولسمشرې د انتخاباتو په لړ کې نن د خیبر پښتونخوا اسمبلی غونډه کوي. دا غونډه به د چیف جسټس دوست محمد خان په مشرۍ کې وي. د کراچۍ ښار په پښتون مشتو سیمو کې د اختر نه وړاندې د ماشومانو د لوبو د تماچو ټوپکو پر ضد کمپین پیل شوی دی. دغه کمپین یوې غیر سرکاري ادارې رڼا ډیولپمنټ ټرسټ پیل کړی. برطانوي ځواکونه د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ ته چې بشپړ امنیتي مسؤلیتونه یې په 2010 کال کې له نړیوالو پوځیانو افغان ځواکونو ته سپارل شوي وو د لنډې مودې لپاره استبل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې خبرې بعد ګل پر وزنا وخت په واشنگټن کې لسره پیل شي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان دي جنسا کی پرون په یو بیان کې ویلي د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په شخصي توګه لدواړو خو غوښتي چې خپل استازي واشنگټن ته واستوي چې د سولې خبرې لسره پیل کړي. ریپورټونه وايي د لیبیا په ختیځ ساحلي ښار بنغازی کې دوه لوی چاودنې شوې دي. دا چاودنې تیر ماښام د دلی ودانې ته نږدې شوې دي. او په مصر کې د تیرې اونۍ په پای کې د خونړیو پیښو د هیواد موقت ولسمشر وزیر اعظم ته واک ورکړی چې پوسټ د ولسي خلکو د نیولو اجازه ورکړي.
مهم خبرونه مو اورید اوردونکو. سردو اسلام آباد ته چرته زموږ همکار رحمد الله ځنی پاکستانی مطبوعات کتلی دي. تاسو ته دغه مطبوعاتونه مهمه برخه وړاندې کوي.
وحدت ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې پاړه چینار پیښور او سکر کې د ترهګرۍ نوې پیښونه دا خبره واضحه شوه چې د تیرو حکومتونو د پالیسو په نتیجه کې د ترهګرو نیټورک په پوره توګه ختم شوی نه دی او ترهګر اوس هم ملک دښمنه او انسان دښمنه بدو کاروایو رامنځته کولو ته چمتو لیدی شي. ادارې لیکي چې دا حقیقت هر چاته معلوم دی چې د ترهګرۍ د دې بدو کاروایو له امله نه یوازې تر اوسه په زرګونو قیمتي ځانونه ضایع شول بلکې د ملک زیاتره ځاندره پکې لمیزه هم لاړه او په کاروبارونو او روزګارونو ورسره هم ډیر بد اثرات پرېوتل چې په نتیجه کې د ملک د اولس اکثریت په ویره طرحه کې اخته دی. اداریه په اخیره کې لیکي چې د ترهګرۍ د دې زور ماتولو لپاره ضروری ده چې د مرکز او صوبو په صلاح یو مؤثره پالیسي رامنځته کړي شي او په دغه پالیسۍ سختۍ سره عمل درآمد یقیني کړي شي. جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې په بلوچستان کې د قائد اعظم پر رهایشګاه او ګیس پایپ لاینونو حملې په نسلي لسانی او فرقایزو نومونو د خلکو وجنه او دا قسمه نور پیښې کیږي چې ورسره حالات ډیر زیات خراب دي او دا خیال وو چې ډاکټر عبدالمالک بلوچ وزیر اعلی جوړېدو سره به صورتحال ښه شي خو تر اوسه دې کې هیڅ خواله نه دی راغلی. ادارې وایي چې د وسلوالو لخوا د ایران پولیس سره نږدې په چیک پوسټ حمله کې لس تنه وجل او څلور د ځان سره تختول همدې ته اشاره کوي چې حالات ډیر خراب دي او کلدم تنظیم بی ایل ایف د ذمہواری اخستی ده. ادارې اخیره کې لیکي چې حکومت له دې اړخته په سنجیدګۍ سره پام را ګرځول پکار دي او کوم چې مرور خلک دي هغوی سره دې خبرې وکړي. بل د کوم ځایو چې وسلوالو ته وسله او نور مالی مرستې رسي د هغې مخنیوی ضروري دی او تر څو چې دې لړ کې سنجیده ګامونه نوي پورته کړی شوي د حالاتو سمېدو اثار نه ښکاري. ایکسپریس ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې ریلوې وفاقي وزیر خواجه سعد رفیق د ادارې حالت کولو لپاره ګامونه پورته کړی دي او دې لړکې د راتلونکي درې میاشتو لپاره یې د قراخورم ایکسپریس نه علاوه د نورو ټولو ټرینونو په کرایانو کې 15% پورې د کمی اعلان کړی دی. ادارې لیکي چې کرایانې کمولو سره د ادارې په مالی حالت کې بهتري راتلو امکان دی ځکه چې کرایا کم وي نو زیات نه زیات مسافر به په ټرینونو کې سفر کوي. خو وزارت له پکار دي چې ایئر کنډیشن سلیپر او بزنس کلاس کرایانو کمولو سره سره د اکانومي کلاس په کرایانو کې هم کمی وکړي چې دا شان مالدار
خلکو سره سره غریب خلک هم په ټرینونو کې سفر شروع کړي. ادارې لیکي چې دا وخت ریلوی محکمه د یو شمیر مسلو سره مخ ده. ړومبی خو د ادارې نه د کرپشن خاتمه پکار ده. دې سره سره په انتظامی معاملاتو هم د توجه ورکولو ضرورت دی، او د ټرینونو خپل مقرره وخت نه په ګینټو ګینټو لیټ کېدو له وجې مسافر هم د پریشانۍ ښکار کیږي. ادارې په اخیره کې لیکي چې حکومت له پکار دي چې په صحیح مانو کې منصوبه بندي وکړي، نو پاکستان ریلوی د ملک یوه منافع بخش اداره جوړېدای شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نن ورځ لیکي که یو خو د پاکستان نوی حکومت لا هم د ترګری ضد د پالیسۍ جوړولو په لټه کې دی، نو بل خوا وسلوال طالبان چې خپل ایجنډا او اهداف ورته معلوم دي د خپلو بریدونو ساحې په پراخولو او چلونو په خولو کې بوختي. په مقاله کې راغلي دي د تحریک طالبان پاکستان او نور وسلوالو ډلو د دوی د فعالیتونو په اړه په قومي او ټولنیزه کچه د خلکو ذهني ګډوډي مخ په زیاتېدو ده، چې له وجې نه یوازې د وسلوالو حوصلې لوړې شوې دي، بلکې هغوی ته یې دا موقع هم په لاس ورکړي چې خپله عملیاتي ډانچه او صلاحیتونه پیاوړي کړي. په پاکستان کې د ترګري پیښو د زیاتوالي په ځایي قومي او نړیواله کچه د دې د مخنیوي لپاره د مخ په زیاتېدونکي فشار باوجود لا هم امنیتي او ولسي چارواکي د ترګري پر ضد په یوه تګلاره په خپلو کې سره سلا شوي نه دي، او د دې ځن له وجې وسلوال په مضبوطېدو او ریاست په کمزوري کېدو دی. په مقاله کې راغلي دي په پاکستان کې د امنیتي ستونزو موجودګي او په پالیسۍ او همکاریو کې نیمګړتیاوو وسلوالو ته دا موخه په لاس ورکړي چې له مجرمینو سره خپلې ځالې جوړې کړي، او دارنګ اوس وسلوال طالبان د پیسو لپاره سړي تختوي، او داسې رپورټونه هم دي چې طالبان په خپلو فعالیتونو کې له ځان سره مجرمین شاملوي. بلخوا د یورو ایشیا مجله افغانستان کې د حالاتو په اړه لیکلي چې دوه قسمه مداخله دي، او باید چې په دې کې فرق وشي. یوه پوځي مداخله ده او بلا سفارتی اړیکې د برابرۍ پر اساس دوړخیزه خبرې او بشري مرستې دي. خدا دوانه لارې په ډیره نری کرخه له یو بل څخه جدا کیږي، ځکه چې په افغانستان کې زیاتره بشري مرستې پوځي بڼه لري. بلخوا پوځي مداخله چې د حل پر لور روانه ده، کېدای شي چې د شخړې د ختمولو په میکانیزم کې یو مهم رول ولوبوي، خو دا بیا هم اخري حل نشي کېدای. هند ته لتلو څخه لږ وړاندې د امریکایي ولسمشر مرستیال جو بایدن ویلي وو که چیرې طالبان غواړي چې د افغانستان په سیاست کې رول ولوبوي، نو باید چې دوی له القاعده سره اړیکې وشلوي، د تشدد ملاتړ پرېږدي او د افغانستان آئین ومني. په مقاله کې راغلي دي نن په افغانستان کې د شخړې د حل لپاره باید چې هغه ټولنیز فکری او سیاسي بدلونونه په پام کې ونیول شي چې له وجې ټولې خواوې متاثر کېدای شي. د ملګرو ملتونو له مخې په افغانستان کې د 2014 کال انتخابات ډېر اهمیت لري، او باید چې د راتلونکو انتخاباتو سره په تړاو کې افغان پارلمان دوه قوانین منظور کړي، چې دا رنګ یو د خپلواکه انتخاباتي کمیشن د رول او ذمواریو او بل انتخاباتي قانون وي. البته که چیرې د دې انتخاباتو د لارې د جمهوریت انتقال په قانوني توګه ترسره شي، نو پوښتنه دا ده چې آیا دا په راتلونکي کې د باثباته افغانستان لپاره یو بنیاد کېدای شي او کنه. دویمه دا چې آیا مختلف ډلې او سیاسي قوتونه چې خپل جلا جلا ګټې لري د دغه ټاکنو نتیجې به ومني او کنه.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پسته په ډیستریټ کې
منګل تکتیک چې کومې ده هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ. نیویارک ټایمز په خپل راپور کې لیکي چې په قبایلي سیمو کې د کامیابه فوځي عملیاتو لامل اوس وسلوالو طالبانو د پیښور خار په لور مخه کړې ده. ورځ په ورځ په دغه ښار کې د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. په دغه موضوع د دې راپور مهم ټکی مجید بابر وړاندې کوي.
امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز په خپله یوه مقاله کې لیکي چې د طالب جنګیالو ډلو اوس د قبایلي سیمو نه د پاکستان لوی ښار پیښور ته مخه کړې ده. چرته چې د مقامی حکومتي او پولیسو چارواکو ترڅنګ د ځایي خلکو د وینا تر مخه د تشدد او وحشت له وجې ورځ په ورځ دغه ډلې خلکو ته د خپلې موجودګۍ احساس ورکوي. ورځپاڼه د چارواکو له خولې زیاتوي چې که هم په روان کال کې په خیبر پښتونخوا کې د طالبانو لخوا د تشدد په پیښو کې کمی راغلی دی، خو په پېښور کې د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی، چرته چې په پولیسو بریدونه زیات شوي دي او د تختونو، کلنګونو او فرقهییزو پیښو شمېره هم زیاته شوې ده. خو د پېښور ښار د پولیسو چارواکو ورځپاڼې ته ویلي دي چې د دغه هر څه باوجود د ښار عمومي واک ته د طالب وسلوالو لخوا هېڅ سمدستي ګواښ نشته، او په دې نږدو کې دوی یو شمېر داسې بریدونه شنډ کړي دي چې د طالبانو لخوا پلان شوي ول، خو په ښار کې د طالبانو زیاتېدونکي شمېره ورو ورو د وسلوالو په طاقت کې د اضافي سبب جوړیږي، او د دغې طاقت عملی مظاهره په قبایلي سیمو کې په شیعهګانو د بریدونو په صورت کې رامنځته کیږي. د تېرو جمعې په ورځ د کورمې قبایلي سیمې په پاړه چینار کې غبرګو بمي چاودنو 50 کسان ووژل او سکم 200 نور یې جوبل کړل. د صوبایي حکومت د شمیرو له مخه په تېرو 15 میاشتو کې د طالبانو لخوا اوسطاً هر ورځ یو برید په پېښور ښار کې ترسره شوی دی. ورځپاڼه د یو چارواکي له خولې دغه اوسط ته په اشاره وایي چې داسې ښکاري لکه چې د کرکټ لوبه روانه وي. یو لوړپوړي امنیتي چارواکي ورځپاڼې ته ویلي دي چې په پېښور ښار کې د تشدد د دغې لړۍ سبب په قبایلي سیمو کې د طالبانو پر ضد کامیابه پوځي عملیات دي. تر ټولو سخت عملیات د خیبر قبایلي سیمې په تیرا کې د طالبانو د یو حمایتي جنگ سالار منګل باغ د ډلې پر ضد روان دي. ورځپاڼې سره په خبرو کې د پېښور د حیات آباد سیمې یو کاروباري کس د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې یوه ورځ د سحر لمانځه نه پس بغیر د پیش امام د اجازت نه یو کس پاسېدو او د جهاد په فضیلت او د هغې په ګټو یې وعظ شروع کړو، خو چې لږې ورځې پس بیا مو د هغه معلومات وکړل نو هغه د خیبر قبایلي سیمې یو وسلوال کمانډر و.
په داسې حال کې چې افغانستان کې د اپوزیشن ډلې او کرکتون کې غني چې خای د افغانستان صدارتي محل باندې روانو ټول ټاکنو د سبوتاج کولو هڅه کوي، خو د افغانستان ولسمشر تیر ورځو کې دوه مهم انتخابي قوانین لاسلیک کړي چې شفاف انتخاباتو ته لار هواري. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په دغه اړه یو راپور خپور کړی دی. جباړه تاسو ته نجیب عامر وړاندې کوي.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې یا افغان انالیست نتورک لخوا په خبر شوی یو راپور کې ویل شوی د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د رواني میاشتې په 12 او 13 نیټه د انتخاباتو په اړه د دوه قوانین لاسلیک کړل. په دوی کې یو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د امتیاز په اړه او بل د انتخابي قانون په اړه دی. په داسې حال کې چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د 2 میاشتو نه کمه موده پاتې ده، د پارلمان غونډې ځنډیدلې، انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي خای نه وخت به وي چې دغه قوانین عملي کړی شي. په مقاله کې راغلي د نوو قوانینو په رڼا کې به ولسمشر نشي کولای چې د خپل خوخي کسان د انتخاباتو په خپلواک کمیسون او د انتخاباتو د شکایتونو په کمیسون کې په کار وګماري، او د انتخاباتو د شکایتونو کمیسون د دې باوجود چې بهرني کسان به پکې کار نه کوي خو خپلواک حیثیت یې ساتل شوی دی. په افغانستان کې د امریکای سفارت د دې اقدام هرکلی کړی او په یو خبر شوي بیان کې ویلي دا یو ښه پرمختګ دی او دا د حکومت ژمنتیا ښیي چې شفاف او باوري ټول ټاکنو د ترسره کولو لپاره کول غواړي. په مقاله کې راغلی اپوزیسیون او کره کتونکي غني چې د افغانستان صدارتي محل به هڅه کوي چې د واک د برقراره ساتلو لپاره هر ډول ګامونه پورته کړي او دوی به د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو خایمه مخه ونیسي. د انتخاباتو د شفاف ترسره کیدونکو یو اساسي غوښتنه دا کوله چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او د شکایتونو د کمیسون لپاره د یو کمیټه جوړ شي. د دې کمیټې دنده به دا وي چې د دواړو یادو شو کمیسون لپاره د 9 او 15 غړو نه په ترتیب سره 9 او 15 کسان غوره کړي. که څه هم وروستۍ ټاکنه به د ولسمشر لخوا کیږي، خو دا کمیټه به د مناسبو کسانو په لټون کې ورسره کومک کوي. د نویو قوانینو سره سم د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او د شکایتونو د کمیسون ترمنځ نږدې اړیکې به وي. د انتخاباتو لومړۍ او وروستۍ پایلې به د انتخاباتو خپلواک کمیسون وړاندې کوي، خو دوی به د شکایتونو د کمیسون د پریکړې پر اساس نتایج اعلانوي. نوی قانون همدارنګه د ولسمشر لخوا د ریفرندم یا د نظر پوښتنې د استعمال په اړه هم وضاحت کوي. په قانون کې راغلی ولسمشر کولای شي چې د مهمو ملي، سیاسي، ټولنیزو او اقتصادي مسایلو په اړه د ولس نظر معلوم کړي. دا ډول نظر پوښتنه به په ټول ملک کې په یوه ورځ ترسره کیږي او د دې انتظام به د انتخاباتو خپلواک کمیسون کوي.
د پښتنو ښځو لپاره د مشال اونیزه خپرونه
تاندې هیلې
دلته
خوشاله میو خپم یو خپل وطن پسې ته خوشاله دې چې سکول مو سبب
چې موږ بالي اوره درو دي موږ جوړ بیرتن دی لیدل
ته کینیډا په سنټ کې ناس هم ډېر نه نه خزي را مخ کې شوې د سیاست له دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دی
د شورو او زیارت پورس لما فرخندا وزیر سرا
تاندې هيله
دان رسپانه په راپور کې لیکي چې د بلوچستان په قلعه سیف الله کې په 12 جون وسلوالو ډاکټر نصر الله سره د نورو څلورو ډاکټرانو او د صحت کارکونکو تختول دي چې یو خوا دغه ډاکټرانو کورنۍ د دوی د منډرو لپاره احتجاجونه کوي نو بل خوا د حکومت لخوا په دغه اړه باندې بلابلې دعوې مخې ته راځي. دغه راپور مهم ټکی د انیسا اجمل نورو
دان رسپانه په یو مقاله کې لیکي چې د بلوچستان په قلعه سیف الله کې په 12 جون وسلوالو ډاکټر نصر الله سره د نورو څلورو ډاکټرانو او د صحت کارکونکو تختول دي. د غیروستو تر اوسه چاته دا نه ده معلومه چې دغه کسان چیرته دي. په روایتي جامو کې 12 کلنه د ډاکټر نصر الله لور ماپارا ډان رسپانه ته د ډاکټرانو د تختولو پر ضد د احتجاج رستو ویلي دي چې د دوی په کور کې هر وخت غم او خفګان وي. دغه ماشومې د خپل کلی لور لاینا تر کوټه 100 کیلومتره سفر کړی وو چې د ډاکټرانو د موندلو لپاره په جوړ شوی احتجاج کې برخه واخلي. ما پاروای د پلار د راتلو په انتظار کې دغه سترګې هر وخت د کور ور اڑخته وي. د سلويخت روزنه زیاته موده شو چې د تختول شو کسانو کورنۍ د خپل غوښتنو او ریدو لپاره هڅه کوي. مقاله کې حکومت ادعا کړې چې د ژوب په مختلفو سیمو کې د تختول شو د لټون لپاره عملیات کوي. خو لا تر اوسه ورته دا معلومه نه ده چې نصر الله او نور ډاکټران چیرته دي. پاکستان میډیکل اسوسییشن هم په چارواکو د فشار راوړلو لپاره احتجاج کړی وو چې د رک شوو ډاکټرانو په محفوظه توګه موندل یقیني کړي. د یاد تنظیم د بلوچستان د سانګي مشر ډاکټر سلطان ترین د احتجاج په وخت په یو تقریر کې ویلي دي چې که ډاکټران پیدا نه کړل شول نو دوی به خپل احتجاج نور هم اوغسوي. ډان لیکي ماپاره یوازنې ماشومه نه ده چې د خپل پلار د موندلو لپاره هر څه کولی شي. د زیاترو تختول شوو ډاکټرانو ماشومان خپل سکولونه پرېښودي دي او د خپلو مینوالو د موندلو لپاره په احتجاجونو کې د برخې اخیستو لپاره کوټې ته تللي دي. د یو بل تختول شوي ډاکټر انور شابوزي زوی رویل خان د حکومت نه غوښتنه کوي چې د خپل پلار غواړي حکومت ته د پلار د موندلو لپاره سنسه وکړي. مقاله کې په عین حال کې وفاقي حکومت دا سخکاري چې د دې تختونو نه به خبره ده. بلخو صوبایي حکومت د زبل شو کورنو سره یوازې د خبرو او بیانونو ورکولو تر حده هم دردي خایي. د اف سی یو لوړ پوړي چارواکي د ژوب خبريالانو ته ویلي دي چې دغه ډاکټران آزاد کړل شوي دي. چارواکي دا هم ویلي دي چې د عملیاتو پر مهال ځواکونو وو تختونکي هم نیولې دي. رسپانه لیکلي دا بیان ځکه سم نخکاري چې په یو وخت کې د اسلام آباد د جرمونو مرکز پولیسو د میډیا نا غوښتنه کړې چې د ډاکټرانو په موندلو کې دي د اف سی ځواکونو سره همکاري وکړي. په داسې حال کې چې دغه بیانونه په مطبوعاتو کې خپاره شوي ډاکټران لا تر اوسه بې درکه دي. ډان لیکي داسې غیر ذمہ‌دارانه بیانونه به د نصر الله کورنۍ ته بے معنا هیلې ورکړي. ما پاروای چې کله دوی په میډیا د خپل پلار د موندلو په اړه واورېدو نو په کور کې جشن جوړ شو. د بلوچستان په نورو برخو او کوټه کې په جرمونو تورنې ډلې یا ګینګز ډېر فعال دي او غوا برای تاوان د غي د پیسو ترلاسه کولو یو ښه ذریعه ده. د دې نه وړاندې هم په کوټه کې د نفسیاتو ماهر ډاکټر غلام رسول د سترګو ډاکټر سعید خان او ځینې نور ډاکټران تختول شوي وو چې د تاوان ورکولو وروسته خوشی کړل شول. ډان لیکي د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر مالک بلوچ اکثره په دې اړه ویلي دي چې صوبایي حکومت به څنګه د هدفي وجنو اغوا برای تاوان او ترهګر بریدونو مخنیوي وکړي. خو د لیکوال په وینا د نوي انتظامي راتلو وروسته هم دغه پیښې په مسلسله توګه روانې دي.
مونږ ته په دې پته لیکونه راولېږئ. پوسټ باکس نمبر 3014 اسلام آباد.
په باجوړ جنسي کې د پاسپورت دفتر شته خو کار پکې نه کیږي. یو دا ځکه چې په تیرو خرابو حالاتو کې د پاسپورت دفتر تړل شو. دا سات ولس پاسپورتونو جوړولو لپاره کانجو سوات تزي چې د دې په وینا دوی د ډیرو ستونزو سره مخ دي. په دغه اړه د سیمینا زمونږ د همکار راپور.
په باجوړ ایجنسی کې د پاسپورت جوړونې دفتر خوشته خو کوم مهال چې حالات خراب شوه نو د دفتر عمله او د پاسپورت دفتر سوات کانجو ټاونشپ ته یوړلو. چې لوجی ولس وای هغه ته ډیر مشکل دی چې سوات ته لاړ شي. امجد حسین نوم یو تن وای سور ز وړاندې ورور پاسپورت جوړ کړي چې سوات ته د بیا تک را تک مشکل او خرصونه زیات وو.
په خپل ځما روز ته یو کانادا ته جوړونه هغه ډیر مشکلات لکه چې غریب سره خپل پاتې کیتا ته خپاتې بخپل ما جوړ کړ پاسپورت د تر نه شته تا څه په خپل پدل مخ کې وو خو د حالات د مخ کې وران شوی دی هغه ته کوم هیڅ هم په صدقه ونه کو چې نو لګی تر پاسپورت راوړی دی باجوړ ته.
محمد انور د علیزی سیمه باجوړ اوسیدونکو دی او هغه د اولس مشکل او د پاسپورت د ضرورت په اړه وویل.
40 میلیون کېدنو د آبادی د دې زیات تر خلک کې د مزدورو په سلسله کې چې په بهر ملکونو کې نشته دي خاص طور په سعودي عرب کې د یو غټ شمیر دی چې کله زمونږ خلک په باجوړ کې پاسپورت د تر نشته لري دوی د سوات ځینو او الته چون کې په یو دفتر دی او د سوات او د ډیرو د ټو خلک راځي په هغه باندې بیا رقم ډیر دی نو اکثر د دې باندې د ریښتې په څیر د ذکر مون شي.
قادر خان چې د خار باجوړ سیدونکو دی هغه وای حکومت له پکار دی چې د پاسپورت دفتر باجوړ کې جوړ کړي.
کم مقامي روزګارونه چې هغه ډیر زیات د حالات په وجه باندې متاثر شوي دي خلکو زیات کوشش کوي بار ملکونو ته وځي نو تقریبا چې د اړ کورنۍ یو کس خامخا بار ته رسولو کوشش کوي او د هغې لپاره پاسپورت ضروري خبره ده چې جوړوي. به حکومت پاکستان او د بالا حکامو نه دا اپیل کوو چې هغې د باجوړ کې زر تر زره د پاسپورت حافظ چې کوم دی مونږ ته پولیس.
بیا مو د نادرا د محکمې باجوړ ایجنسی مشر ارسلان جاوید سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې د پاسپورت دفتر په باجوړ ایجنسی کې شته او حکومت پرې کرایه هم ورکوي خو کار پکې لا هم نه دی شروع شوی او نږدې ده چې د پاسپورت کار په باجوړ ایجنسی کې بیا شروع شي.
د مشال خبریالان خبری ټولنیز کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
د افغانستان په لرو پرتو پښتون مشت سیمو کې د الک او جنې د رشتې جوړولو په وخت له هلک څخه د خپل خوخه پښتنه کیږي خو جنې ته د حق نه ورکول کیږي چې د خوخه و نه خوخه پښتنه ته وشي. په دغه کلتوري ستونزو په جلال آباد کې د مشال لیډو همکار باز محمد عابد له څو تنو سره خبرې کړې دي او دغه راپور را لیکلی دی.
کلیوی خو اوس هم د افغانستان په اکثرو سیمو کې جونی د سوري په ډول ورکول کیږي او یا هم د بدل ودونه رواج لري. بلې خواته اکثره کورنۍ د ژوند د ملګري د خوخولو په خاطر لخپل زامنو پښتنه کوي خو لور خور ته دا حق نه ورکوي چې د ژوند د ملګري په خوخولو کې د ترې پښتنه قدري وشي. په جلال آباد ښار کې ګڼ شمېر هغه نجونې چې په ښوونځیو کې په تعلیم بوختې دي دې رواج ته په خسترګه نه ګوري. د نبیلې په نوم یوې نجلۍ مشال راډیو ته وویل چې کومې کورنۍ چې د رشتو جوړولو په معامله کې د خور لور رضایت ته اهمیت نه ورکوي په نهایت کې د هغوی ژوند ستونزو سره مخ کړي وي.
کچیر ته زمونږ یو پلار خپل زوی ته خزا کین هغه نه پښتنه کوي چې دا جنې د خوخه د کورنۍ د خوخه د کنه کچیر ته د زوی رضایت پکې واخسن ورته کی او کنه نه ورته نه کی همدا سه د لور څخه پښتنه نه کیږي که هر رقم کورنۍ که خه کورنۍ که خراب کورنۍ په قد ورته ورکی دا غي مشکلات ته نه ګور. زما یو ځنې هله د هغه پلارونو د هغه ورونو څخه ده چې لور او زوی ته دوه یو حق ورکی دوه حق لري چې د زوی په ژوند خپکیږي نو د لور په ژوند هم خپاشي.
یو بلنجلی هم ورته شکایت لري او د ننګرهار پونتون استاد ماویزه بیا وایي چې که په قانوني توګه د نجونو د ودونو لپاره د عمر حد تعین شي امکان دی ولري چې د نجونو دغه ستونزه تر ډیره حد راکم شي.
په دغه عمر کې چې دوی د جنین یا پښتنه وکړي جنین یو احساساتي موقف لري سم درد نشي کوي که چېرته عمر ورکړ شي دا پوه شي او تجربه د ژوند حاصل کړي بیا د دې څخه په دې مسله کې پښتنه وکړي شي دا به ښه پایله ولري.
د تور پیکۍ اقیار په نوم یو انجلۍ وایي چې هیڅ کله به داسې رشته ونه مني چې د ده رضایت پکې شامل نه وي.
دا لوبې نه دي دا چې د ژوند مسله ده یعنی هغه چا پسې چې رشته راځي باید دغه څخه پښتنه وشي. زه کولی شم په خپل خوښه باندې یعنی خپل د ژوند ملګری وټاکم که چیرته یعنی زما لپاره ښه نه اوسي باید زه انکار وکړم. دا حق ما ته اسلام راکړی دی او هغه قوانین چې زموږ په هیواد کې دي هغه ما ته راکړی دی.
دا چې شریعت په دې باب څه حکم کوي په جلال آباد ښار کې د عبدالاحد په نوم یو تندینی عالم راته وایي.
کوم حقوق چې الله جل جلاله نارینه او یا هم زنانه ته ورکړی په دې حق له مختلف روایت
روایت شته ځینې امامانو دا حدیث راخیسته چې دا حق واځي د ولی یا د نارینه د پلار دی او ځینې علما او دا سیر احادیث راخیسته چې هغه واک پکې خزه تور کړي خو د دې دوړو احادیث محکمه دا سی کولای شو چې اسلام هم نارینه ته حق ورکړي هم زنانه ته نو په دغه باندې د دوړو حقوق تضمینیږي چې هم د نارینه څخه پښتنه او هم د زنانه څخه
سره لدی چې شریعت او د افغانستان اساسي او مدني قوانینو د رښتو جوړولو په معاملې کې جنو ته د ژوند د ملګری په خوخولو کې پوره حق ورکړي خو بیا هم ډیرې پښتانه په داسې مواردو کې لخپل خور یا لور نه پښتنه کول خپل کسر شان ګڼي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
مشال رادیو خپرونې پر دې ځای پای ته رسیدي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا، ولې خپه ناستې؟
یار، نن په کار کې وم او د مشال رادیو خپرونې رانه تېرې شوې.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوس یې واوره کنه.
عجیبه خبره کوې سړیا، اوس یې څنګه واورم؟ د خپرونې وخت تېر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه مشال رادیو ډاٹ کام، دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خبرونه اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تفسیرې هم واوري، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال رادیو خپرونې واورم.
هو، ورشه.
اوردونکو، هم د دې سره زموږ د سحر د خبرونو وخت پای ته رسی. راتلونکو خبرونو کې به زموږ نور ملګری راځي او دا لړۍ به تر مازیګر تر شپږو بجو پورې دوام لري. د سحر د خبرونو نه خپل کوربه شاهین بنیر له اجازه ورکې. هر چرته چې خاط آباد او بریالي اوسئ.
تشمازی گرے کو نور خو پی خبر گل گل پی خبر پی خبر ستا سودے جانانا پی خبر ستا سودے جانانا چوند خوب کی تاسو کوے من خو تماشی کو نور خو پی خبر گل گل پی خبر خبر ستا سودے جانانا بے خبر ستا سودے جانانا پخپلا کسی منگستا سو کسی کو خو پی خبر بل بل پی خبر پی خبر ستا سودے جانا پی خبر ستا سودے جانا فطرت بخی منگل د سائل سندر تل ٹکور بزڑنا تاسو منگ تاخ کی بخین ولد محبت بخی منگ نستا سغل کا تغل استرگی تخت بزڑنا تاسو کوے سیل منگ تل وسی او وس وسی کو نور کو پی خبر بے خبر بے خبر ستا سدے جانا بے خبر ستا سدے جانا پکی کلا کل تشما زگر کو بے خبر
مشال ریڈیو په حالاتو ژور نظر ساتي ستاسو په خوخه ستاسو په جبهه.